پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خبرونه. السلام علیکم، نوریاس نوری ام دی ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خبرونه کې تاسو هر کله کوم. په پیل کې مهم خبرونه. د افغانستان امریکایي پوهنتون د نوي تحصیلي کال لپاره د محصلانو نوملیکنه پیل کړه. دې پوهنتون په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې نوي جذبېدونکو محصلانو ته به د دې فرصت برابر شي چې د عراق د کردستان د سیمې په سلیمانیه ښار او قرغزستان کې په امریکایي پوهنتونونو او د امریکا په بارډ کالج کې خپلې زده کړې پیل کړي. امریکایي پوهنتون ژمنه کړې چې په افغانستان کې به هم له آنلاین لارې د زده کړو زمینه برابره کړي. تفصیل په همدې خبرونه کې. نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه په خپل نوي راپور کې څرګنده کړې ده چې اوسنی حالت ویرونکی دی، که مخونه نیول شي د کال تر پایه به اقتصاد ډیر پسې خراب شي. د نړیوال بانک په وینا د 2021 کال په وروستیو څلورو میاشتو کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د سړي سر عواید له دریو څه باندې یوه برخه کم شوي دي. د نړیوال بانک په باور د افغانستان اقتصادي انزوا او د اګست په میاشت کې سیاسي بحران د دې فقر سبب شوی دی. ملګری ملتونه وایي پر اوکراین د روسیې برید دې سبب شوی دی چې په ډیرو مخ پر وده هیوادونو کې د انرژي او خوراکي موادو بیې لوړې شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش پرون په یو راپور کې وویل چې په بېوزلو هیوادو کې بیا د جګړې د خوراکي موادو او انرژي په برخه کې یو بحران رامنځته کړی دی، او دا هغه هیوادونه دي چې د کورونا وبا او د اقلیم بدلون هسې هم له اقتصادي پلوه ځپلی دي. روسیه د امریکا د متحدو ایالاتونو د کانګرس پر 308 نوي غړو بندیز ولګاو. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي دا بندیزونه د واشنگتن د تیرې میاشتې په ځواب کې لګیدلي چې د روسیې د پارلمان پر 328 غړو یې د بندیزونو د لګیدو اعلان کړی و. له بلې خوا د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له اوکراین سره د 800 میلیون ډالرو پوځي مرستې اعلان وکړ. په دې مرسته کې هلیکپټرې هم شامل دي. بایدن د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکی سره پرون په ټلیفون خبرې وکړې او هغه له دې مرستو خبر کړ. د آیرلند بهرنیو چارو وزیر سیمون کوینی نن اوکراین ته ځي. دی به په پلازمینه کیف کې هغو سیمو ته ورشي چې د روسیې د برید له امله زیانمن شوي، او د اوکراین له بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیبا او همداراز د دې هیواد دفاع له وزیر لوکسی ریزنیکوف سره به وګوري. پر اوکراین د روسیې له برید وروسته دا لومړی ځل دی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یو غړي هیواد بهرنیو چارو وزیر اوکراین ته سفر کوي. ازادي رادیو اورید خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. وړاندې به واورئ چې د افغانستان امریکایي پوهنتون د نوي تحصیلي کال لپاره د محصلانو نوملیکنه پیل کړه. یو شمېر زده کوونکي چې غواړي په دې پوهنتون کې لوړې زده کړې وکړي دغه اعلان ته خوښ دي، خو وایي دغه پوهنتون باید بیرته په کابل کې د زده کړو حضوري بهیر پیل کړي.
مونږ آنلاین درسونه ته نه سو رسېدلی ځکه ډېر سخت کار وشي چې مونږ حضوري درس وایو.
نړیوال بانک خبرداری ورکړی د افغانستان اقتصادي وضعیت به لا خراب شي که د ښه کېدو لپاره هڅې ونه شي. د بانک ویلي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د سړي سر عواید ډېر کم شوي دي. علت یې څه دی؟
افغانستان کې تولیدي حالت نه موږ یو تجارتي حالت ته راغلو.
د اقتصادي چارو د یو پوه سره مو هم مرکه کړې ده. د پکتیکا اوسیدونکي د نجونو په ګډون د ځوان نسل لپاره د زده کړو په ګډون د ښو شرایطو د برابرولو غوښتنه کوي.
د ولس ته خپل تعلیم را مخته کړي کاغه د جنکو د جوی هتا تر شپږم خو یو ماشوم یو جلکی خپل نوموم نشي لیکله.
د غرض د اوکراین د جګړې په باب واوري چې ملګرو ملتونو خبرداري ورکړي چې په اوکراین کې جګړه دوام وکړي دی ودی په حال کې هیوادونو پر اقتصاد بناوړ اغیز وکړي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
ازادي رادیو اوریم. د افغانستان امریکایي پوهنتون د 2022 تحصیلي کال لپاره د محصلانو نوملیکنه پیل کړه. دغه پوهنتون په یو اعلامیه کې ویلي د نویو جذبېدونکو محصلینو ته به د عراق په کردستان، قرغزستان کې د منځنۍ آسیا په امریکایي پوهنتون او دغه شان د امریکا په بارډ کالج کې د زده کړو زمینه برابره شي. په اعلامیه کې دغه راز ویل شوي چې له افغانستان هم د آنلاین زده کړو مینهوال مني. په عین حال کې یو شمېر افغانان د امریکایي پوهنتون له دغې پرېکړې خوښ دي، خو وایي که د حضوري زده کړو زمینه ورته برابره شي ښایي ګټه به ډېره وي.
د کابل اوسیدونکو شلکلنی لیدا هیله درلوده چې د دولسم ټولګي لپاره تر رسیدو وروسته د افغانستان په امریکایي پوهنتون کې لوړې زده کړې وکړي، خو وايي پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل سره سم یې د هیلې مړاوي شوې. د لیدا په خبره اوس خوشاله ده چې دغه پوهنتون د زده کړو لپاره نوملیکنه کوي، خو غوښتنه کوي چې په دغه پوهنتون کې دی ورته د حضوري زده کړو زمينه برابر شي.
موږ آنلاین درسونه ته نس رسیدلای، ځکه دلته آنلاین درسونه ډیر سخت دي، ستونزه سره مخامخ دي انټرنیټ، او که چیرې دغه کار وشي چې موږ حضوري درس وایو او موږ هلته درس وایو، ځکه زمونږ درسونه زمونږ هیلې ټول په نیمګړی پات شوي دي د طالبانو راتګ نه وروسته.
د کابل یو بل اوسیدونکو چې نغواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، وایي په اوسنۍ حالاتو کې د امریکایي پوهنتون د نوملیکنې اعلان د لوړو زده کړو په برخه کې یو مهم او مثبت ګام دی،
در حالی که از اکثر از جوانان
په داسې حال کې چې زیات شمیر ځوانان د زده کړو په برخه کې له سختې ناهیلۍ سره مخ دي، په یو معتبر پوهنتون کې د زده کړو او د اسنادو د ترلاسه کولو دا اقدام د ځوانانو د هڅونې لپاره خورا مهم دی. زه ډاډمنه یم چې د امریکایي پوهنتون دا اقدام به د ځوانانو له هر کلي سره مخ شي
و استقبال خوب از جوانان مقابل خواهد شد.
دا په داسې حال کې د چې تازه د افغانستان لپاره امریکایي پوهنتون د نوي تحصیلي کال لپاره د محصلینو د جذب نوملیکنه پیل کړي. د افغانستان امریکایي پوهنتون د ویلامي په خبرولو سره ویلي چې نوي جذب شوي محصلینو ته د عراق، کوردستان، په سلمانیا، په قرغزستان کې د منځنۍ اسیا امریکایي پوهنتون او د امریکا په بارد کالج کې د زده کړو فرصت برابر شي. په ویلامي کې ژمنه شوې چې افغانستان به هم په انلاین ډول محصلینو ته د زده کړو زمينه برابر کړي. پیلامه کې د غشن راغلی چې راتلونکي کال به د قطر په مرکز دوحه کې د افغانستان امریکایي پوهنتون څنګه هم پرانیستل شي. لدین وړاندې په امریکا کې د قطر سفیر مشل بن احمد آل ثانی ویلي وو چې د وی هوکړې لمخې به د افغانستان امریکایي پوهنتون دوحې ته انتقال شي. د افغانستان امریکایي پوهنتون په کال 2008 کې په افغانستان کې جوړ شو چې سلګونه افغان محصلینو پکې د ماسترۍ او لیسانس په کچه زده کړې کولې، خو پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل سره دغه پوهنتون دروازې وتړل شوې او زده کړې آنلاین شوې. هغه مهال د افغانستان امریکایي پوهنتون مسؤلینو رسنیو ته ویلي وو هڅه کوي چې دغه پوهنتون نږدې 4000 محصلین او کارکوونکي په خوندي ډول افغانستان نه وباسي. دوی ویره څرګنده کړې و چې خای طالبان دغه پوهنتون له محصلینو او کارکوونکو سره بد چلند وکړي. د افغانستان امریکایي پوهنتون په تازه اعلامیه کې هم ویل شوی چې په افغانستان کې دغه پوهنتون پاتې محصلین، استادان او اداري کارکوونکي اوس هم له خطر او ننګونو سره مخ دي او هڅې روانې دي چې یو خوندې ځای ته انتقال شي، خو لا معلومه نه ده چې اوس مهال دغه پوهنتون څومره محصلین له افغانستان وېسل شوي. په 2014 میلادي کال کې طالبانو په کابل کې د افغانستان په امریکایي پوهنتون وسلوال حمله کړې و چې لامل یې لږ تر لږه 10 وژل شوي وو. دغه شان طالبانو په 2018 کال کې دغه پوهنتون دوه امریکایي استادان اختطاف کړل چې وروسته یې دغه ډلې د یو شمېر زنداني غړو په بدل کې بیرته آزاد کړل. هڅه مو وکړه چې د افغانستان امریکایي پوهنتون د نوي اعلان په اړه د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت نظر هم واخلو، خو ویان دي په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د افغانستان امریکایي پوهنتون په داسې حال کې د نویو محصلینو د جذب لپاره د نوملیکنې د پیل خبر ورکوي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو د منځنۍ دورې په زده کړو بندیز لګولی. دغه شان د 1401 کال د کانکور برخلیک هم نامعلوم دی. هغه خزینه زده کوونکو چې له یو کال راهیسې د سکنی کانکور ازموینې ته چمتووالی نیولی اوس وایي څرګنده نه ده چې د کانکور ازموینه به ترسره شي او که نه.
و امریکا د افغانستان امریکایي پوهنتون د نوي تحصیلي کال لپاره د محصلانو نوم لیکنه پیل کړه. د پوهنتون په 2018 کال کې په کابل کې پرانستل شوی دی. په 2018 کال افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته او وخت د طالبانو له بیا رسیدو سره د پوهنتون په زرګونو محصلینو هڅې پیل کړې چې له افغانستان ووځي. پر طالبانو د نجونو د زده کړې په برخه کې د بندیز په خاطر د نړیوالې ټولنې لخوا او هم په افغانستان کې په کور دننه فشارونه دوام لري. افغان خزینه فعال او د میدان ښار پخوانی ښارواله ظریفه غفاري له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر طالبانو د نجونو د ښوونځیو د پرانستلو په خاطر د سفر بندیزونه ولګوي. د دا غوښتنه په یوه لیک کې بېلابېلو نړیوالو مشرانو او ادارو ته رسولې ده. ظریفه غفاري پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ سره هم مهاله له دې هېواده ووته، خو د تېرې فبروري میاشتې په وروستیو کې بېرته کابل ته ستنه شوه. نوموړي اوس بېرته جرمني ته تللې او له هغه ځایه نړیوالو ته پر طالبانو د فشار خبره راپورته کړې ده. له میرمن غفاري سره اسدالله لودین مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې چې افغانستان ته د تګ پر مهال له وضعیته څه ډول جاج واخیست.
سربیره پر دې چې زما د بیرته ستنیدو په دوه مورز کابل پانتون او غټول دولتي پانتونونه چنجونی کولای شي کی ګډون وکي هغه پرانی سل شو او یو دل خوشي وو خو د دې سربیره وضعیت هیڅ خنو لا هم لشپګم سنتنه پورته خوندي بند وو چې دا تر ټولو لوی هغه موضوع وو چې حتی ډیری کورنۍ سره چې زه وایم هغوی په دې هغه ول چې له هیواد نه باید ووځي ځکه چې هغوی نجونی په نهم لسم او اووم اتم سنتونو کې دی غوي تعلیمي خدمات ته لاسرسي نه لري روغتیايي خدماتو ته نه لاسرسي ډیر کلیدي موضوع لا تر اوسه هم په ډیرو کلیو باندو کې حتی هغه لمړنۍ خدمات هم نشته روغتیايي حتی په مرکزی ولایتو کې هم مونږ د روغتیايي خدماتو له کمی سره مخ یو په دې خون کې تستیدلی حکومتي دستګاه فلج دی عامه خدمات په صفر کې وو
مېرمن غفاري دا واقعیتونه په ډیرو راپورونو کې را برسېره شوې دي راځي لکه په دې خبرې وکړي تاسو په کومه انګیزه کابل ته ولاړی او بیا څه باعث ول چې بیرته کابل را ووتلی
انګیزه ډیر واضح ده یوال دا چې پټوله کې هغه می خپل وطن دی خپل وطن او خپل کور او خپل ځای می دی نو تګ راتګ باید راته مقید نشي خو دغه سربیره یو خو هغه توجه د اوکراین د جګړې لکبله ټوله اوکراین ته اړول شوی دی او افغانستان هغه سي ټاپ هډلاین د اخبارو نه دی لکه څنګه چې وو نو دغه توجه بیرته غن افغانستان ته راګرځول ډیر اړین وو او ما د خپل غن لکه شناخ نه په استفادې کولای شوی دغه خپل د شناخ سیسدی توجه هم دی وطن ته بیرته راوګرځو نو دا یو هڅه ورته
او دا توجه له افغانستانه دننه امکان نه و چې تاسو له افغانستانه دننه مثلا دا سه هڅه کړی وای
د افغانستانه دننه ز درغله مغلطه ما کار وک ز چې افغانستان نه وتم هم زما کورنۍ دی آزاد به پری او خپلواک کورنۍ او انسانانو په توګه ما د خپل پلاجان ته قرباني ورکړې او د خپل برنامه او پالیسي ولپاره نو ما نو غوښته چې بیا ځلی بل غړې مې د کورنۍ قرباني شي هغه مې وېسته او زما د وټلو ټولو لوی سترلامن زما خپل کورنۍ وو بیرته راتګ مې هم دی وطن ته د همدغه دلایل او په اساس وو چې او ټولو مهم بشري ناورین وو چې دې ته باید نړیواله توجه راوړول شي
افغان خزینه فعال او د میدان خراب خوانی خارواله ظریفه غفاری وو
آزادی رادیو پرلندو چپو
آزادی رادیو پرلندو چپو پر شپارس اشاریه او
نولس اشاریه ات
سلوروشت اشاریه ات
او یو دیرش اشاریه شپارو مترو او ریدالیسن
نړیوال پنګ د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه خپل نوی راپور کې څرګند کړی چې اوسنۍ حالت ویرون کې ده چې مخاونني ول شي د کال تر پایه به اقتصاد ډیر پسې خراب شي د بانک ویلي په افغانستان کې سړي سر عواید د طالبانو له واکمنۍ دو سره کم شوي دي او که حل لار ورته پیدا نشي دا عواید به نور هم پسې ښکته شي علت څه دی زما همکار احمد شیبر په لندن کې میشت د اقتصادي چارو کارپو دریا خان بهیر په دې اړه غږولی دی
افغانستان کې د تولیدي حالت نه منګ یو تجارتي حالت تر اغلو دلیل هم دا و چې افغانستان کې دلته یو مقدار بیباوري رامنځته شو خلک د خپل سرمایه ویسل یا کوشش وکړي چې خپل سرمایه محفوظ وساتي بازار کې بیباوري شو د حکومت یا په نظام کې د سیاسي بی ثباتی دغه مسائل باید زده شول چې خلک یا تجار خپل سرمایه وساتي او په اصطلاح په ترخش کې رانه ولی په دغه دلیل اقتصاد باندې خپل منفي تاثیر وکړي کارخانه د منګو تاسو یو تعداد په ټاپه ودرېلې او یو تعداد نورم د خپل فعالیتونه ډیر زیات فیصدی را کم کړ په دغه دلیل منګو د خپل کورنی تولیداتو کې البته یو زیات اندازه کم محسوسه وو یا په سترګو لیدل کی
څنګه کېدشتي چې که څام تاسو د اعتماد او اعتبار مسلې ته اشاره وکړه چې دغه کورنی ناخالص عواید زیات شي په افغانستان
اول خود دا چې په افغانستان کې دننه یو قوي اجماع د خلکو د نظام یا د حکومتونو ترمنځ د وټن چې دی چې را پیدا شوه خصوصا په دتیرو یو میاشت کې دا لا هم زیات شو د اسلامي امارت د روسي تصامیم له مخې د یو بیتمادي دا او د تحصیل په برخه کې خصوصا د خزینه خوندیو البته د ووم ټولګینه پورته د خوندۍ او تړل پاتې کېدل باوجود چې دوی تعهد کړی چې موږ داخلسه او پرځای کې تا خپل ټول د بیتمادي او بیباوري زمینه را مسایده کړي د خلکو د دولت ترمن چاندو د خلکو د دولت ترمن بیتمادي باید زده شوی چې د افغانستان او د نړیوال ټولنې ترمن هم بیتمادي لا هم زیات شي او افغانستان په تجدید یو پنځه وخت پاتې شي.
لکه څنګه چې تاسو توضیح کړه چې کوم دلایل د دې باعث شوی دي، نو دا خو د نړیوال بانک د تیر 2021 کال وروستي څلور میاشتې یادې کړې دي. په دې حساب لدین وروسته څلور میاشتې کچرته د افغانستان سړی سر عواید د سړی سر عواید اټکل کوي، نو دا خو به نور هم کم شي. همداسې
بیل شک تر څو چې یو تغییر رانه شي، یو مثبت تغییر رانه شي، موږ نتایج ونه وینو په سر کې، دا به وضعیت په انده ډول رواني شي.
د افغانستان اقتصادي روان وضعیت په اړه د نړیوال بانک راپور په باب مو د اقتصادي چارو لپو دریا خان بهیر سره مرکه واوریده. ملګرو ملتونه وای پر اوکراین د روسي بریده دي سبب شوې ده چې په ډیرو مخ پر وده هیوادونو کې د انرژي او خوراکي موادو بیې لوړې شي. نور بل اسد الله الدین نوورو.
د ملګرو ملتونو یو نوی راپور ښیي چې د اوکراین زیاتیدونکو جګړې په بیوزله هیوادونو کې د خوراکي موادو، انرژي او مالی سیستم ناورین رامنځته کړی. د سازمان عمومي منشي انټونیو ګوتریش پرون د دغه راپور د خبرېدو پر مهال ویل دا هغه هیوادونه دي چې لاله وړاندې د کورونا، اقلیمی بدلون او بشپړې بودیجې ته د کم لاسرسي له کبله اقتصاد ځپل شوی دی. ګوتریش خبريالانو ته ویل موږ اوس له داسې بشپړ طوفان سره مخامخ یو چې د ډیرو مخ پر وده هیوادونو اقتصاد ته د ویجاړۍ ګواښونه رامنځته کړي. د دې په وینا دا مهال شاوخوا 1.1 میلیارد کسان په نړۍ کې په لوړه کچه د خوراکي موادو، انرژي او مالی سیستم له ستونزو سره مخامخ دي، او له دې ډلې یو په درېمه برخه مخکې له مخکې په نيستۍ کې ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د سوداګرۍ او پراختیا څانګې سکرتر جنرال ربیکا گرینسپن چې د ملګرو ملتونو د کاري ډلې همغږي کوونکې وه په خپل راپور کې ویلي هغه خلک چې د اوکراین د جګړې له کبله متاثره شوي په 100 هیوادونو کې اوسیږي. د راپور لمخې په دې ډله کې 9 هیوادونه چې 1.2 میلیارد نفوس لري له بشپړ طوفان سره مخامخ دي، او اوسیدونکي د خوراکي موادو، انرژي او مالی سیستم له بحران عملا رانځوړي. په دغه کې 25 هیوادونه په افریقا، 25 په آسیا او پاسفیک، او 19 نور په لاتین امریکا او کاریبین کې دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش ویل د نړۍ شپږ ډیر هیوادونه له روسیا او اوکراینا د اړتیا تر نیمایي زیاته اندازه غنم هم واردوي. د دې په وینا په ډیرو بیوازلو هیوادونو کې د خوراکي موادو او انرژي لوړې بایې ناندرې راپورته کړي، او په خبره یې دا وضعیت ټولنیزه او سیاسي بې‌ثباتي هم راوستلی شي. ګوتریش د اوکراین د جګړې د ژر تر ژره پای ته رسولو او پر صادراتو د لګول شویو بندیزونو د لرې کولو غوښتنه وکړه.
په اوکراین کې ان جګړې تری وحده د افغانستان پر اقتصاد هم اغیز کړی. ډیر خوراکي مواد هم د اوکراین او ځینو نورو هیوادونو څخه افغانستان ته ځي. اوس په د افغانستان اقتصادي خبرونه واورو.
د افغانستان او امریکا د سوداګری او پنګونې ګډي خوني انلاین ناسته تیر ورځ تر سره شوه. د افغانستان د سوداګری او پنګونې خوني په خبر پانه کې لیکلي چې افغان پلاوی مقابل لوري ته د بانکي ستونزو، د افغانستان د شتمنۍ او کنګل کېدو چې وبرخه د هیواد خصوصي سکتور پورې اړه لري، په بیلابیل پروژو کې د بهرنیو قراردادونو ځنډولو، د بهرنیو تمویلونکو لخوا د دولتي سبسایډي قطع کولو، د هوایي دهلیزونو او د افغانستان د صادراتو د پراختیا په اړه خپل اندېښنې شریکې کړې دي. په خبر پانه کې شوی چې د افغانستان د سوداګری او پنګونې خونی چارواکو له امریکایي لوري غوښتي چې د یادو ستونزو د هواري لپاره له دوی سره مرسته وکړي. د خبر پاڼې په حواله د امریکا د سوداګری او پنګونې خونی بیا د افغانستان د خصوصي سکتور په وړاندې د پروتو ستونزو د حل په برخه کې د زیاتې همکاري ډاډ ورکړی. دوړو خواو د ډول ناستو پر دوام ټینګار کړی. د افغانستان مرکزی بانک ټولو هغه اشخاصو، صرافیانو، پولو شرکتونو ته چې دغه بانک جواز یې نه دی ترلاسه کړی او په غیر قانوني ډول فعالیت کوي، د خپلو چارو د ژر قانوني کېدو خبر ورکړی. دغه بانک پی وی خبر پانه کې چې تیر ورځ نا وخت خبره کړی ویلي کيات اشخاص صرافیان او پولیس شرکتونو خپل غیر قانوني کړنو ته دوام ورکړي، ډیر ژر به سره د قانوني چلند نمخې پر فعالیتونو بندیز ولګول شي. په دغه خبر پانه کې لیادو شرکتونو او صرافیان او اشخاص غوښتنه شوې چې ژر تر ژره د خپل چارو د قانون کېدو لپاره مرکزی بانک ته مراجعه وکړي. مرکزی بانک همداشان له ټولو هیوادوالو غوښتنه کړې چې خپل پولي راکړې ورکړې د جواز نه لرونکو صرافیان او شرکتونو له لارې ترسره نه کړي. د افغانستان مرکزی بانک په داسې حال کې دا ګام پورته کوي چې له دې وړاندې د صرافیان او پولي شرکتونو له لارې په پولي نظام کې د غیر قانوني کړنو اندېښنې موجودې وي. او نن په افغانستان کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر واتی افغاني 36 پوله، یو ایرو 96 افغاني 23 پوله، یو انګلیسي پاونډ 112 افغاني 10 پوله، یو سودریال 22 افغاني 15 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغاني 13 پوله، زر هندي کلدار 1015 افغاني او زر پاکستانی کلدار 496 افغاني.
ازادي راډیو اوري تر 12:30 بجو استډیو خپل همکار اسدالله لودین ته پرېږدم.
راپورونه مرکه او اوریدونکو السلام علیکم، د خبرونې د برخې تموز اسد الله لودین هر کله کوم. دلته مو درته دوا راپورونه راغوند کړي. ورسته به وری چې په کندهار کې یو ډول نباتي آفت لګیدلې چې بزګران اندېښمن کړي دي، خو په سر کې درته دا وایو چې د پکتیکا اوسیدونکو د دوی ځوانانو ته د کار او زده کړو د مناسبو شرایطو د برابرولو غوښتنه کوي. بل لوري ته ځای چارواکي وایي چې دوی هڅه کوي ځوانانو ته د کار او زده کړو فرصتونه ډیر کړي. تفصیل زموږ د خبريال پر راپور کې.
د پکتیکا ولایت اوسیدونکو مدني فعالان او قومي مشران غوښتنه کوي چې د دوی اولادونو ته د زده کړو او کار کولو مناسب فرصتونه برابر شي. دوی د نجونو د زده کړو په اړتیا هم ټینګار کوي او وایي لشپږم ټولګي څخه پورته نجونو ته د اجازه ورکړل شي چې خپل زده کړې بشپړې کړي. د پکتیکا اوسیدونکو له چارواکو دا هم غواړي چې مسلکي او پوهنتوني ځوانانو ته د خپلو مسلکونو کې د کار کولو زمینې برابرې کړي. د پکتیکا د جانخیل ولسوالۍ اوسیدونکو فضل غنی وایي
د افغانستان تر روډ تر بلڅ تر نلکی تر کاریز او تر هرڅ څه کوم مرسته روان دي، دا ولس مرسته ته اړتیا نه لري. باید دی ولس ته خپل تعلیم را مخته کې کاغه د جنکو د جنکو په بابا نس کوم مولای صاحبانو پریکړه کړی ده چې دا به تر شپږم وي. هتا تر شپږم خو یو ماشوم یو جلکی خپل نموم نشي لیکل، بیا به هتا ډاکټر څنګه جوړي. دا لازمی ده په هر چا فرض ده، باید دا حقوق که طالبان دی که عام خلق دی که هر څوک دی که کوم لاسوانه لري باید له دغه سره سمه مشوره او مایده وسی.
مدنی فعال جان محمد مبارز موایي چې د پرمختګ او سوکالۍ یوازینۍ لار علم او پوهه ده او سنۍ حکومت باید د ځوانانو زده کړو ته جدي زمينه برابره کړي.
د امارت اسلامي څخه مغوښتنه ده چې د فارغ تحصیل محصلین ورونو ته د کار زمينه برابره کړي، ته خپل مسلک کې خېخي وظیفه برابره کړي تر څو د نامید نشي، ناهیل نشي او د افغانستان لپاره یو د خدمت جوګه وګرځي.
د زده کړو ترڅنګ د کورنۍ غوښتنه دا هم ده چې اولادونو ته په هغو برخو کې چې دوی لوړې زده کړې کړې دي د کار کولو زمینې برابرې شي. قومي مشر حاجی عجب خان وایي
نو خو هغه شاید د دوی خوښه وي او هغه وظیفې ورته ورسېږي. هر سړي ته په جلا جلا خپلې وظیفې رسېږي، یو به انجینر دی بل به بل شی بل به بل شی بل به شی. مقصد دا ده چې د افغانستان په ټولو سره جوړ کړو، په ټولو باندې حق لري چې موږ خپل بچیان ورته معرفي کړو او ور یې کړو.
د شخیل آباد ولسوالۍ اوسیدونکی حاجی عبداللطیف اموی چارواکي د مسلکي او پوهنتوني ځوانانو ته د کار کولو فرصتونه برابر کړي او په هیواد کې د زده کړو امکانات ډیر کړي.
نیمال دغه ټول چارواکو دا هله ده چې تل تر تله دغه دغه نورو خلکو ته هم دغه وظیفه پیدا شي او دغه نور په نورو خلکو باندې دغه تعلیم وکړي او وطن را جوړ کړي او وطن هم جوړ شي. د نورو خلکو مونږ دا هله ده چې خپل بچیان دي اول زه بیا نورو هم دغه تعلیم ته ورکو چې وطن جوړ شي. وطن په قلم جوړیږي نه په ټوپک جوړیږي.
بل لوري ته د پکتیکا ولایت چارواکي وایي چې دوی د ځوانانو لپاره د زده کړو د ښو شرایطو او د کار کولو لپاره د مناسبو زمینو د برابرولو په لټه کې دي. د پکتیکا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي محمد امین حذیفه وویل
د پکتیکا ولایت ټول اداره انشاءالله په دې لټه سي دي ان شاء الله ځوانانو ته ان شاء الله د کار زمينه برابر کړي ان شاء الله بده کوشش دي ان شاء الله که خدای کو ځوانانو ته د کار زمينه برابر وي.
پکتیکا د افغانستان په سویل ختیځ کې له ولایتونو دی چې په تیرو شلو کلونو کې د نام نوې لقبل په کې د پام وړ کارونه نه دي شوي او خلک د زده کړو او کار په ګډون د ژوندانه ډېره یو اسانتیاو ته پوره لاسرسی نه لري.
زما بریاوي
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یو واړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاند پیغام ثبت کړئ: 00422114315.
شمیره بیا تکرارو: 00422114315.
د کندهار په دامان ولسوالۍ کې د غنمو په کښتونو د جړی او سرخک پونوم نباتي آفات ګډ شوی او د کروندګرو په وینا که پر وخت مخنیوي و نشي دغه آفات نور سیمو ته انتقالېدای شي او د غنمو کلنی حاصلات به زیانمن کړي. تفصیل زموږ د خبريال پر راپور کې.
حق محمد د کندهار په دامان ولسوالۍ کې پر خپل ټوله ځمکه غنم کرلی، خو اندېښنه یې دا چې تازه د غنمو په کښ کې د جړی او سرخک پونوم مرض ورګډ شوی او شاید د نورو کلونو په چیرې سږ کال هم د غنمو فصل د دې آفات ښکار سي.
دولت خو نیکه شی لا کړی دی، سرخی خو یو مرض دی دلته راسي پر د غنمو باندې، یعنې د غنم فصل 100% کې 80% تاوان ورته کې. دا غنم داسته مګر دولت هیڅ مراجعه نه ده کړې، د غنم په باره کې بالکل نه ده کړې. په هیڅ دغه کې معنا دا دی وس خو د مریضي چې راغلی ده یاد د غنمو یاد د نور انسانانو دروسه ښه شی نه دی کړی. نو دی وای موږ یو تغه کوونه ولا عالم چې سبب وک
د بسم الله پنوم د دامان ولسوالی یو بل کربندګر د جړی او سرخک پنوم د دې نباتي افاتونو علت د موسمي هوا تغیر بولی.
دغه سرخی چې دغه د بنجاواس مو جوړی پیدا کیږي، یعنی د خلکو چې په خوا مشته ویل وي د بنجاواس کې پیدا کیږي. خبرونه دغه چې راپور سي دغه من ویني داس کې لکه نری وری شره وخه.
په کندهار کې هر کال د غنمو د حاصلاتو ډیره برخه د نباتي آفتونو لامل لمنځځي، چې د دې ولایت کروندګر سش کال بیا اندیشنه لري چې که د نوې آفت مخه پر وخت ونه نیول سي او په دې برخه کې حکومت مرسته ورسره ونه کړي، کلنی حاصلات به زیانمن سي. فضل الدین د دامان ولسوالۍ اوسیدونکی:
غنم کمزوري کوي، د کارې باسي داسې وس چې دا رقم پات سي د وای شي بوس خصمیږي کنه، نو فارغ کمزوری کی نو نو چې په پاسره و کې هغه نو خامہ خاطر وان کی چې یو ترتیب نه ور معلوم یا چې دا یو ترتیب ور معلوم یو څوک وروشي و کې دا خو به ښه خبر چې عمر ته شی را کی چې دوا یا دا سی شی چې دا غنوم د پاره پر وی پاسو یا په بو کې ورې لا کو دا سی دوا چې د مرز سی وساتي.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداری ریاست د نباتاتو د ساتنې او قرنټین مدیر زبیح الله زیارمل د اسلاسو تخمونو نکرل، د کروندګرو لوري د خپل سرو درملو استعمال او کښتونو ته په زیات اندازه د اوبو ورکړه د نباتي افاتونو لاملونه یادوي، خو زیاتوي چې د کروندګرو سره د همکاري په برخه کې د اوس لپاره چپلاس کې نه لري.
موږ په دې بخش کې بزګرو ته عامه آګاهي ورکړې ده چې د تیرو کلو په څیر باندې مو دونه امکانات سش کالی نشته دي چې موږ ته په کافي اندازه باندې بودیجې چې موږ د ژمي کنټرول یا د ژمي کمپاینونه ترسره کړو. حتی داسې حالت راغلی دی چې موږ دوی ته توصیه کړې ده، خو هغه تاوان او هغه موږ دوی ته ویلي چې تاسو په خپله دغه د نقصې په شکل د بازار کې رانیسئ. دوی ته روزمره موږ عامه آګاهي ورکړې ده، د تشخیص مو یې کړی دی.
په کندهار کې سږ کال پر نږدې 10,000 هکتار ځمکه غنم کرل سوي چې ډیره برخه د دې ولایت په دامان ولسوالۍ کې دي، خو کروندګري سږ کال بیا اندېښمن دي چې د غنمو کرل سوي کښتونه به د کال کړې خواري ورپوره نه کړي.
او اوس هم ستاسو یو شمیر پیغامونه:
السلام علیکم، مسلو استاد ولایت کندهار نه مې اړیکه نیولې ده. نو طالبان نه غواړو چې موږ ملي بیرغ آزاد شي، نو موږ خپل افغاني او ځانې بیرغ غواړو.
مکر دی ولسوالی دی لرګی دی شمخیلو لکلی خبرې کوم لوړو مقاماتو ته دا دی مو خبره ورسیږي مو دا کلی دوا سوه کوره ده دونه اوبه نه لرو چې دا اوس د چښنو اوبه راختمې دي نو د موږ دغه کاریز او دغه ټلیفون موږ ډېر لرې ځو که لوړ مقامات له موږ سره دا کومک وکړي.
الو زه سردار د بادغیس ولایت غورنایسي ولسوالۍ تاسو غواړي چې سلامونه تاسو ته وایم او د ازادي راډیو کارکوونکو ټولو ته سلامونه وایم. ما دا پیغام باید تاسو په غور سره واورئ او ناشرې کړئ چې دغه تاریال چې د طالبانو امر کړی چې موږ بندوو دغه زموږ منطقه بالخصوص زموږ منطقه د بادغیس ولایت دا چې دی اوبه هم نه لري یو د مرغاو رود دی هغه هم سم روتخانه کښې بېدلی دي سوری تنور ډېرته خلک دی مکاره دی نو زموږ دغه هیله ده چې دغه طالبان ورونه او دغه د طالبان مشران د دغه تاریال دا یو قانوني کې دا د افغانستان خلکو ته ووایي دا یو ډېر غریب دي تولید حتی د خبرې در سره کوم قسم په خدای روزګار یم دا چې خلک ډېر دي چې اوس پورونه پر باندې دي او پیلان هم د ماښام